درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت د وضعیت په بدلون کې هیڅ راز رول نه دی لرلی. مهر خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او انتقال د افغانستان کورنۍ مسأله ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې قضیه کې په هیڅ صورت مداخله نه ده کړې. تر دې مخکې په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو آزادي راډیو ته ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبانو ته وسپاري، خو دوی د سفارت وسایل او کلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې وایي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت نه کوم سند او نه وسایل ورسپارل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ځواکونو په کابل کې د داعش پر یوه پټنځای د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو ژوندی نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دا عملیات تیر ماښام د خیرخانې مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول. د همداراز ادعا وکړه چې د داعش دغو غړیو د ورانکارو فعالیتونو تابعیا کړې وه. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق احدی وایي د امریکا په مرکزی بانک کې د افغانستان بانک د کنګل شویو 3 میلیارد ډالر آزادېدو تر اوسه شاوخوا 70 میلیون ډالر ګټه کړې ده. ښاغلی احدی بیګانه وخته آزادي راډیو ته وویل د دغو پیسو ګټه هغه مهال پیل شوه چې دا پیسې شاوخوا یو کال مخکې د امریکا له مرکزی بانک څخه د امریکا د مالیه وزارت یو ځانګړي حساب ته ولېږدول شوې او مخکې له دې چې د امانت دې صندوق ته واستول شي هلته څو میاشتې وې او ګټه یې کوله.
هلته ګټه شپږ 1.5 میلیونه ډالر راغله او دغه 4-5 میاشتې کې چې دا پیسې په دې صندوق کې ایښودل شوي دي په دغه وخت کې 4.5 میلیون ډالر نور ګټه ورباندې راغلې ده. مجموعاً تقریبا دغه یو کال کې 70 میلیون ډالر دغه پیسو باندې ګټه راغلې ده.
ښاغلی احدی تیرونی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې تر اوسه دغه امانتي صندوق پیسې نه دي مصرف شوي او ګټه به لا زیاته شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو سره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د نوي مرستې خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون په یو ټویټ کې د USAID د سخاوتمندانه مرستې په مننې سره ویلي چې دیش کمپیوټرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روغتیایي کارکونکو ته ورکړي چې پر ناروغیو څارنه زیاته او د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې غبرګون پیاوړی شي. د WHO په خبره د دې مرستې په نتیجه کې به د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شي او هم به د افغانانو لپاره روغتیایي خدمتونه ښه شي. سعودي رسنۍ وایي د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو مرکز په افغانستان کې د خوراکي موادو 1500 بستې ویشلې دي. د سعودي ریاض ورځپاڼې پرون یکشنبه په دې اړه په راپور کې ویلي چې دا مرستې 3000 سیل زپلیو ته ورکړل شوې دي. په راپور کې د مرستو د ویش د نیټې او ځای یادونه نه ده شوې. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA رئیس ویلیام برنز وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوز پر وړتیا ډیر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د روسیې د استخباراتو مشر ورسره د نومبر میاشتې په کتنه کې ډیر د غرور احساس وشو چې د ده په خبره هغه د پوتین د دې باور څرګندوي چې ګواکي کولی شي اوکراینیان تسلیم او د اوکراین اروپایي متحدان مات کړي. برنز دغه کتنه ډیره مایوسوونکې وبلله. د امریکا د CIA مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې نن پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یو کال او 3 ورځې اوښتي، خو روسیه تر اوسه په دغه جګړه کې ښکېله ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال سلامونه او درنخ د ازادي رادیو درنور دن کو یو ور بیا مو د لوب ول میدان سپورتي خبرونه ته هر کله کوم د افغانستان نړۍ د تیریونه ګن سپورتي مسائل مو درته بیا هم راټول کړی دي په خبرونه کې درته په خبرونو او ریپورتونو سربېره ځانګړي مرکه هم وړاندې کوو ز بختيار ساحل د خپل ورستیو خولو په پټړو د افغان لوبغاړي کریم جنت سرګندونی
حالات خو سخت وو زکه چې کته وګوره سیټ بیټسمن چې په کریس کې اوټ شي په دغه حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لس نظر تر 12 رنز پکاري نو مشکلی نوی بیټسمن د پاره چې هغه کریس تورزی ال د بیازان سیټ کوي بیا
د خزو د شلوریز نړیوال جام ورستی مرحله د افغانستان والیبال لوبډلې تازه لاستراوړلې ترملی لوبو روستا د پاکستان په غوړه لیگ سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون او په افغانستان کې د فوتسال لیگ د دویم پړاو دوام تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست په خبرونه کې نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو د افغان کرکټ یو شمیر لوبغاړي د سوداګریزو لیګونو په دوام د ازل د پاکستان په غوړه لیگ یا پی ایس ایل سیالیو کې لوبيږي ورسله هغه چې د عربی متحده اماراتو پر وړاندې لوبلړې بشپړ شو نو څو افغان لوبغاړي د لیگ ته تللی او ځینې د لوبو چانس هم ترلاسه کړی دی له خاطر پردیس پورا تفصیل ورو
د افغانستان کرکټ یو شمیر ملي لوبغاړي د عربی متحده اماراتو د شلورونو لوبلړې تر ګټلو ورسته پاکستان ته تللی دغه لوبغاړي د یاد هواد په غوړه لیگ کې پی ایس ایل پروانو سیالیو کې بیلابیل لوبډلو ته لوبيږي په دې لوبغاړو کې لوبډل مشر راشد خان د لاهور قلندرز مجیب رحمان او عظمت عمر زید د پیښور زلمو رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقی د اسلام آباد یونایټډ نوین الحق او قیس احمد د کویټې ګلیډرز او اظهار الحق نوین د ملتان سلطان په لوبډلو کې شامل دي همدارنګ افغانستان کرکټ بورډ به د فبروري میاشت په 28مه نیټه په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په لیګونو کې نلو بيدون کې لوبغاړي به تکابل تستانه شوې دي تر دې دمه په دې سیالي کې رحمان الله ګربز خصلې تللی دی هغه روانه میاشت په 28مه نیټه د پیښور زلمو په وړاندې په 22 ټوپونو 25 منډي وکړي د هغه په پړنې کې څلور شپږیزې او څلوریزې شامل وي ګربز په دې لوبه کې د غوړه توپ هونکي جایزه هم وګټله دغه راز راشد خان په خپل لومړی لوبه کې د کویټې په وړاندې په څلور اورونو کې ولس منډي ورکړې او یو مهمه وکټې واخیسته قیس احمد چې تر دې دمه د کویټې لوبډلې لپاره درې سیالي کړې دي څلور لوبغاړي یې سوځولې دي فضل حق فاروقی چې د کویټې لوبډلې په وړاندې د اسلام آباد په لوبډلې کې اخیستل شوی وو په خپل لومړنی لوبه کې درې مهم لوبغاړي وسوځول هغه په 3.1 اور کې 28 منډي ورکړې پاتې نور افغان لوبغاړو ته لا په کومه لوبه کې چانس نه دی ورکړل شوی د ویلو د افغان ملي لوبډلې د مارچ میاشتې تر وروستۍ ونی د ملري او بیا په اماراتو کې د پاکستان په وړاندې د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي
وسله کرکټ ورخوا د والیبال پټړاو
د افغانستان والیبال ملي لوبډلې د مالدیپ هیواد د ملتونو جام په سیالیو کې نیمه پیلو به تا ورسید افغان لوبډلې د دې سیالیو په ترڅ کې خپل درې واړه لوبي وګټل چې سنگاپور ماليزیا او مالدیپ هیوادونو ته ماته ورکړي په دې سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې دمه هیڅ ماته نه ده خوړلې په همدې اکله د افغانستان د والیبال فدراسیون مسول فهیم سمیم داسي وایي
ټیم ملي والیبال افغانستان در ترکیب 13 بازیکن یک سرمربی او دو کومک مربی منیجر و یک نفر هیئت
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د ديار لس ملي لوبغاړو یو مشر روزونکی او د دوه مرستيال روزونکو په ملتیا د روانه فبروري میاشتې په درويشته منټه په مالديب هیواد کې د والیبال د څلورو ملتونو جام په سیالیو کې برخه اخیستې ده چې دغه سیالي به د همدې میاشتې تر 28 منټې دوام وکړي په دې سیالیو کې پر قربا مالديب سربېره افغانستان ماليزیا او سنگاپور یو د بل پر وړاندې سیالي کوي افغانستان له نیکه مرغه خپل لوبډلې درې وړل بل سنگاپور ماليزيا او مالديب څخه غټلې دي د دې لوب تر لومړي پړاو وروسته حزوی مرحله پیلېږي چې افغانستان به پکې په نیمه پیلو بکې د سنگاپور په وړاندې سیالي تر سره کړي د افغانستان والیبال ملي لوبډلې له 2019 زیږدیز کال راهیسې د کورونا وبا او د افغانستان د سیاسي تغیراتو له امله په ډیرو بهرنیو سیالیو کې د ګډون چانس نه درلود نو ځکه د سیالیو ته اوس خوښي وو چې زموږ لوبډلې به په راتلونکو سیالیو کې ډېری ښې لوبې تر سره کړي ځکه زموږ راتلونکي آسیایي لوبې په بنگلاد د شویران هوادونو کې دي او د ایران سیالي د لوبوله نظر لوړ کیفیت لري نو باید ډیر امدګي ورته ونیسو همدارنګه په بنگلاديش کې د مرکزی آسیا هوادونو سیالي هم پر راتلونکو کال کې پیلېږي چې ډیره ارزښتمنه دي او لوو سورته تیارې په کار دي
تیم خوب او تیم از تمام ملت افغانستان نمایندگی کنه به این کشور به این مسابقات اعزام کنیم. تشکر از شما.
بیا هم د کرکټ اړوند، د افغانستان کورنی کرکټ په چوکاټ کې پیل شوې دویمه درجه یا گریډ 2 ولایتي سیالۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو له لارې شپږ لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه یا گریډ 1 ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په دویمه درجه لوبو کې ګډو ځوانو لوبغاړو ښې لاسته راوړنې هم درلودې. دا چې کومې لوبډلې له دې سیالیو مخکې تللي دي او چا ښې لوبې کړي دي، پوره جزئیات یې له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کورنی کرکټ تر چتر لاندې د یو دېرش ولایتونو ترمنځ پیل شوې دویمه درجه سیالۍ بشپړې شوې. دا سیالۍ چې د روانې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې وي، د همدې میاشتې 23 نیټې یې دوام وکړ. د دې لوبو په پایله کې کونړ، لغمان، ننګرهار بې، خوست الف، لوګر او کابل الف لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان کورنی کرکټ د تګلارې له مخې هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ښه ځلېدلي دي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې به ولوبول شي. په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې د تخار ولایت لوبغاړی جاوید شینوارې په توپ وهونکو په ډله کې مخکښ و. هغه په څلورو پاڼیو کې 314 منډې کړې وې چې یوه سلیزه او درې نیمه سلیزې یې وهلې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د نورستان چپلاس اسلو توپ اچونکی نصیر خان تر نورو مخکې و او په درې لوبو کې 15 وکټې واخیستې. هغه په یوه لوبه کې اته لوبغاړي سوځولي وو. مسعود ګربز چې د خوست الف لوبډلې وکټ کیپر و، نه هکې چونه یې اخیستې وو. همدارنګه د میدان وردګو لوبغاړي فیصل خان بیا په یوه پاڼۍ کې 224 ناسوځېدلې منډې کړې وې چې دا په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې دریم لوبغاړی شو چې غبرګ سلیزه وهي. د کابل ولایت لوبغاړي روخان زرم روال بیا د سلیزو وهونکو لوبغاړو په کتار کې لومړی و چې د دوو سلیزو په وهلو بریالی شو. د کورنی کرکټ د پلان له مخې به روانې میاشتې په وروستیو کې لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ هم پیل شي. د ویلو ده چې د تیر کال گریډ 1 سیالۍ کندوز لوبډلې په لومړي ځل ګټلې وي.
د هندوستان غوره لیګ کې آی پی ایل سیالیو دوه لوبډلو سن رایزرز حیدرآباد او ډیلی کیپیټلز تر اوږد انتظار وروسته د روان کال سیالیو ته خپل نوي لوبډل مشران وټاکل. سن رایزرز خپل پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن سره لار جدا کړی ده او د کیپیټلز مخکینه لوبډل مشر په ترافیکی پیخه کې سخت ژوبل شوی دی. راځي چې پوره تفصیل اسمت ساروان څخه وورو.
د هند په آی پی ایل سیالیو کې د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې تر ډیر لټون وروسته د جنوبي افریقا لوبغاړی ایډن مارکرام د خپل لوبډل مشر په توګه وټاکه. مارکرام له تیرو دوو کلونو راهیسې له حیدرآباد سره لوبه کوي. هغه تر حیدرآباد وړاندې د پنجاب کینګز له لوبډلې سره لوبېده. یادې لوبډلې د آسترالیایي ډیوید وارنر تر لوبډل مشرۍ وروسته چې په 2014 کې ورته د آی پی ایل اتل ولی هم ګټلې وه، بل بریالی لوبډل مشر نه دی لرلی. په دې لوبډله کې د افغان لوبغاړو له ډلې راشد خان، محمد دبی او مجیب الرحمن هم لوبه کړې ده او راشد خان په ډیرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. وروسته له هغې چې په 2022 کال کې د لوبډلې د لومړي او قیمتي لوبغاړي په توګه د راشد خان او نیوزیلینډي کین ویلمسن خبره راغله، نو حیدرآباد لوبډلې ویلمسن غوره کړ او راشد خان ورسره خپل لار بیل کړه چې اوس په ګجرات ټایټانز کې لوبه کوي. د حیدرآباد په لوبډله کې اوس مهال یوازې یو افغان لوبغاړی فصل حق فاروقي لوبه کوي. همدارنګه د ډیلی کیپیټلز لوبډلې هم خپل نوی لوبډل مشر وټاکه. کیپیټلز آسترالیایي ډیوډ وارنر لوبډل مشر او اکشر پټیل بیا برستیا لوبډل مشر ونوموه. د دې لوبډلې مخکینی لوبډل مشر ریشپ پانټ وو چې دوه میاشتې وړاندې په یوه سخته ترافیکي پیښه کې سخت ژوبل شو چې شایع تر ډیره د لوبو کولو جوګه نه وي. ډیلی له هغو لوبډلو ده چې د آی پی ایل په ټولو سیزنونو کې ورسره غوره لوبغاړي وي، خو لا یې هم جام نه دی ګټلی. د هند غوره لیګ په سژني پړاو کې به د افغانستان له لوبغاړو راشد خان، رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقي او نور احمد لکنوال بیلابیلو لوبډلو ته ولوبي شي. د ویلو ده چې د هند کرکټ بورډ په یوه اعلان کې ویلي سږ کال به د آی پی ایل سیالۍ د مارچ میاشتې په 1 نیټه پیل شي.
کڅه هم د کرکټ نړیواله شورا ډیر زر د لوبغاړو لوبډلو تازه درجه بندي خبروي، خو د دې لوبي مینوالو او لوبغاړو ته د ډیر ارزښت وړوي. د دې شورا د لوبغاړو په تازه درجه بندي کې ګډ بدلونونه راغلي دي. په دې بدلونونو کې افغان لوبغاړي هم شامل دي. سالم احمد صالح په دې تړاو درته ریپورت لولي.
د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړی ده. د شل اوریزو سیالیو د توپ چونکو په ډله کې راشد خان خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د هغه پر ځای لومړی مقام ته د سریلانکا لوبغاړی هسرنګا رسیدلی دی. د درجه بندی په دې لیست کې هسرنګا 1590 او راشد خان بیا یوازې یو نمره شاته دی چې 1490 نمرې دي. دغه راز د شل اوریزو توپ چونکو په ډله کې افغان توپ چونکی مجیب رحمان هم شاته تللی دی چې اوس مهال په لسم مقام کې ځای لري. د شل اوریزو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې محمد نبی عیساخیل له دویم مقام څخه دریم ته لوېدلی دی. نبی یو مهال په لومړي مقام کې ځای درلود، خو اوس بنګلادیشي شکیب الحسن په اول او هندي هاردیک پانډیا په دویم مقام کې ځای لري. د شل اوریزو سیالیو د توپ وهونکو په درجه بندي کې هیڅ افغان لوبغاړی په لسو غوره کسانو کې نسته. رحمان الله ګربز مخکښ افغان توپ وهونکی دی، هغه اوس اتلسم مقام لري. دغه راز د ورځنیو سیالیو د توپ چونکو په ډله کې راشد خان پنځم مقام لري. محمد نبی بیا د آل راونډرانو په ډله کې لا هم تر شکیب الحسن وروسته دویم مقام لري. د ټیسټ سیالیو په درجه بندي کې هیڅ افغان لوبغاړی په لسو غوره کسانو کې نسته چې کرکټ څارونکي علت د افغان لوبډلې لخوا د کمو ټیسټ سیالیو لوبول بولي. د دې سیالیو مخکښ توپ وهونکی د استرالیا مارنوس لیبیشاین دی. د توپ اچونکو په ډله کې بیا د ټیسټ کرکټ تر ټولو زوړ توپ اچونکی جیمز انډرسن په لومړي مقام کې دی. انډرسن د نیوزیلند په وړاندې د ټیسټ سیالیو په روانه لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی او دې مقام ته ځان رسولی دی. انډرسن چې اوس مهال 40 کاله عمر لري، په ټیسټ کرکټ کې د ټولې نړۍ تر چټکو توپ اچونکو مخکې دی او 1803 وکټ یې اخیستی دی. همدارنګه د ټیسټ سیالیو د آل راونډرانو په لیګ کې روینډر جدیجا لومړی مقام لري. هغه د استرالیا په وړاندې په روانه لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی دی. باید وویل سي چې د کرکټ نړیوالې شورا د لوبغاړو درجه بندي تر هرې نړیوالې لوبې وروسته تغییر کوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ښځو کرکټ د ښځو د کرکټ نړیوال شل اوریز جام پیل شوی سیالۍ وروستۍ مرحله ته رسیدلې دي. دغه سیالۍ چې په سویلي افریقا کې پیل شوی وي، کوربا لوبډله به په پیلوبه کې د تیر کال اتلې استرالیا سره سیالي وکړي. دا چې په دې سیالیو کې څنګه لوبې وشوې، تر نیمه پیلوبه څوک راغلل او څومره لوبډلو ګډون درلود، د فریدي سیال په ریپورت کې به یې واورو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په سویلي افریقا کې د ښځو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام د پیلوبې پړاو ته ورسید. د دې سیالۍ و په نوبړې نیمه پیلوبه کې استرالیا په 500 منډو هندوستان ته ماتې ورکړه او یو وار بیا یې پیلوبې ته لار وموندله. دغه سیالۍ چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د فبروري میاشتې په 28مه نیټه ترسره شوې، استرالیا د هند په وړاندې نوبړی توپ وهنه وکړه او د 103 منډو هدف یې وټاکه. هندي لوبډلې په ځواب کې د 2 وکټو په سوځېدو 118 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې بیت مونی د استرالیا او هرمن پریت د هند لپاره نیمه سیلیزې ووهلې. آسترالیایی ایشلی گارتنر چې د یو دیرش منډو تر څنګ دوه وکټې هم اخیستې وې، د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شو. دغه راز په دویمه نیمه پایلوبه کې کوربا سویلي افریقا د شپږو منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړه. سویلي افریقا چې لومړی توپ وهنه یې کړې وه، په شلو اورونو کې د 115 منډو هدف ټاکلی و. انګلستان د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې وکړې او د شپږو منډو په توپیر یې لوبه وبایلله. د کوربه لوبډلې وکټ کیپر لوبغاړی تزمین بریټس چې په دې لوبه کې 18 منډې وکړې او 4 کیچونه یې ونیول، د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شوه. د سویلي افریقا خزینه لوبډله په نمړي ځل د شلوریزو سیالۍ و پایلوبه ته ووته. د دې نړیوال جام پایلوبه به د روانې میاشتې په 26مه نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې لسو هیوادونو برخه درلوده او بنګلادیش او ایرلند هغه هیوادونه وو چې خپلې ټولې لوبې وبایللې. د ویلو ده چې د ښځو شلوریز نړیوالو سیالیو ډېر جامونه استرالیا ګټلې دي.
د نورې نړۍ په کرکټ کې بیا د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لړۍ دوام لري. د دې سیالیو لومړی ټیسټ سیالي میلما انګلستان لوبډلې ګټلې و. په دویمه ټیسټ سیالي کې هم د انګلستان لوبډله برلاسې ښکاری. دغه دویمه سیالي د فبروري میاشتې په 24مه نیټه د انګلستان په توپ وهنې سره پیل شوه. انګلستان په خپل لومړی پاړۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 415 منډې وکړې. دوی ته ځوان توپ وهونکی هری بروک 168 منډې وکړې او پخوانی لوبډل مشر جوروټ بیا 153 منډې وکړې. د نیوزیلند توپ وهونکي د انګلستان د توپ اچونکو پر وړاندې یو وار بیا ناتوانول او دوی ونه کړی شول چې تر دې دمه په خپل لومړۍ پاړۍ کې ښه توپ وهنه ترسره کړي. تاسو آزادي رادیو اورئ. راځئ چې په افغانستان کې د فوټسال لیگ د دویم پړاو وروستي معلومات هم درته وړاندې کړو. فوټسال هم د فوټبال لوبې ته ورته لوبه ده، خو ډیری وخت په سرپټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې لوبو لوبغالي هم د مساحت له مخې واړه وي او ګوننه هم پکې زیات ترسره کیږي. نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې هم ګڼ مینوال پیدا کړي دي او ښه لوبغاړي هم لري. په افغانستان کې د دې ټورنمنت په تړاو د فوټبال فدراسیون ویان پرویز مشعوف ازادي راډیو ته داسې ویلي دي:
رقابت های فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان از تقریبا دو هفته پیش
د افغانستان فوتسال لیگ د دویم پړاو سیالۍ تقریبا دو اونۍ وړاندې د فوتبال فدراسیون په جمنازیوم کې پیل شوې دي. لس لوبډلې پکې برخه لري. دا ځل د سیالیو لوبي سیستم د لومړي کال سره فرق لري. دا لوبي په لیگ سیستم کېږي. په لومړي پړاو کې مو په هر ګروپي ډول سیالۍ کړې وي. هر لوبډله په ټولیز ډول نه سیالۍ کوي. د فوتبال فدراسیون په کمیټو کې د فوتسال سیالۍ ډېرې لاسته راوړنې هم لري او د هیواد په کچه یې مینوال هم بلې مخ په ډېرې دود. موږ د نویو ځوانانو په لوبو کې د آسیا په کچه د فوټسال سیالیو له لارې د سپینو زرو مډال ګټلی. همدارنګه د نویو ځوانانو په برخه کې مو د مرکزي آسیا په کچه اتلولي هم ګټلې ده. دا سیالۍ به تر یوې نیمې میاشتې پورې وغځېږي او په پایله کې به یې غوره لوبغاړي ملي لوبډلو ته معرفي کړو.
از دل این مسابقات برای تیم ملی فوتسال افغانستان انتخاب بکنیم.
د خبرونه ورسته شی به او ځانګړې مرکه د افغان کرکټ له ځلیدونکو ستوري کریم جنت سره غږیدلی وو. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې دوه نیمه سلیزې ووهلې. د دې لوبلړۍ په درېیمه لوبه کې کریم جنت داسې مهال نیمه سلیزه ووهله او لوبه وګټله چې افغان لوبډله په سختو شیبو کې راګیره وه. هغه که څه هم ډیری وخت د کرکټ مینهوالو له سختو غبرګونونو سره مخ شوی، خو وروستۍ لوبه یې یو وار بیا کرکټ څارونکي او مینهوال ډېر هیله مند کړي دي. له نوموړي مې په پیل کې پوښتلی دي چې په درېیمه لوبه کې چې راووت لوبډله په سختو شیبو کې راګیره وه او څلور مهم لوبغاړي سوځېدلي وو، په کوم فکر یې توپ وهنه پیل کړې ده؟
سایل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې که ته وګورې سیټ بیټسمین چې په کریس کې آوټ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا 10,000 to 12,000 رنز پکاري، نو مشکلی نوی بیټسمین د پاره چې هغه کریس ته ورځي هلته بیا ځان سیټ کوي بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیاری الحمدلله ورته خو، ځکه چې کته بي پي ال وګوره دینه مخکې بي پي ال کې مال دلته هم د ډېر میچونو چې هم د فینیشینګ کې مطلب اخیره وخت کې زوتم د سې اور نو پاتې می د ډېر میچونو لته ما وکړو. ما غو پریکټس ائیډیا دی ما وا او بس هم داو چې زه کامیاب سم پکې.
په لومړی لوبه کې هم تانی مسلې زو هله لوبه دی وګټله. هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې و. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپ چون کې دومره خبالنګ وکړي؟
په کرکټ کې کته یو شی ته وګورې کنه، که مخالف ټیم دی تا هر څوک وي، خو دغه یو شی باید دی تا په ذهن کې، دا انټرنیشنل میچ او دی هیواد په سطح میچ ده. نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي، نو هغه پریشر یا هغه دبا وي په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ ده او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک ده. بیا خاص کل په شلاوري لوبو کې کته وګورې دې کې فرق ډېر کم سي دی ښه او دی بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی، نو دې کې هر یو ټیم کولای شي چې ښه کم بیک مطلب ښه اپسیټ وکړي. نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوري، دی 1300 کلو نه به دې کال خاص دې کال کته وګوري دلته دې خپل ټورنمنټ آی ایل ټی لیگ وسو به T10 کې د الکان هر کال. بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډېر لکه مصروفه ده، نو د هغې لوبغاړي موږ په دې لیګو کې هم کتل لکه پرفارمنس کوي هلته هم، نو موږ مطلب دومره اسانه نه واغېشتي. موږ ورته خپل فوکس سره ولاړو، ځکه چې موږ ته معلوماتو چې دا که بالران دي که بیټسمینان دي، هغه چې کوم لیګونه دي T10 یا د IL T20 چې کوم اوس لیګ تیر شو دې کې هم دې الکانو ښه پرفارمنس کوو.
تر تا پرته بل هیڅ افغان توپهون کې ډیر خو نه زلید ستونزه په څه کې و وشتنځای سختو یا ستاسي میچ پریکټس نو لکه دومره وخت تاسو کرکټ نو کړی
د سیدا هر لوغاړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کی نو ټیم یو زیته ورسی نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک چې سره کم سوچ کوي هغه سی وسی نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش وو نو دا چې زبې کامیاب وسم او بل هغه امارات ټیم هم د سینه دا هغه لکه ما خو درته مخ کې ملي دا ټی 20 انټرنیشنل میچونه دي کې هر یو ټیم تا ته پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا د کرکټ یو حصہ ده
اداره ته وې فکر مکاوه چې امارات به مول داسې سخت او سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوره فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې مونږ مو ګوره دې مونږ الحمدلله مطلب د کرکټ لیول کته وګوره ډیر ښه ده اوس کنه لوبغاړي دې مونږ وګوره مختلف لیګونو کې لوب کوي اسانه موږ نسو اغستله یو ټیم هم ما مخیم درته یاد وکړه چې کدی موږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغه زه شاید چې دې کې ته هیڅ کله ریلیکس کېدل نه سي کی ته هر چا سره میچي ته باید پورا سل فیصد خپل افورت وکې دومره فکر هم نو خو لوبې چې څومره فکر اغه نه هم اغه خلو به وکړي موږ سوچ نم اغه لوبې خلو به وکړي
پتیر نړیوال جام کې هم نوې هوې در شول چې هغه نشټون په تا مثبت تاثیر کړي یعنی لوبه ډیره خښوي ده کومه ځانګړې خواري دي کړي چې توپ وهنه دي دومره خښوي
سایل صاحب کرکټ خو تا په خپل هم کړای نو کرکټ کې یو دسه یو خبر داده سه یو خو قسمت لګ ډیر مهمه او بل دسه د انسان خپل خواري مهنت هم ده لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورس تر بل خسي نو ما هم دسه کم چې لګ سده ستونزې وي نو هغه کوشش مې کړې چې هغه باندې ما ډېر کار وکړ او کوشش مې دا چې نورم وکړو ځکه کرکټ یو تر بله ورځ زده کړه کې لوبغاړی او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کوم وي چا ته پته وي نو الله یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډېر سیټ وي جوړي کنه چې تا ته معلومي چې ما په ټیم کې څه رول ده نو که دینه مخکې زه په ټیم کې به عموم داسې رول ما ته صحیح پته نه و چې زه اوس په کوم پوزیشن بیټنګ ته ځم ځکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړی نو دا یو بیټسمین دپاره دا ډیر مشکل سی ځکه ته چې که بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې اوس زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه مډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخره دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډیر سخت سی دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې په هغه کې هم یو پلیئر ډیر ډسټرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه نو دې کې بیا بیخي سخت سی نو دې کې خاصه مننه کپتان هم کوم چې موږ یو پوزیشن پلین ما ته را کړو چې دا پوزیشن دی تا دې ته ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبې مې خو وکړې
امارات ته دویمه لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دی توپ اچوونکي په توګه ووایا چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړی ته لامل پڅ کې ویني
واقعا په دوهمه لوبه کې امارات خو لوب وکړه او کته وګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر ښه بیټنګ وکړ تا ته ما مخکې مې یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په اماراتو کې کم لیک تیر شو یا ټی 10 دې کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړ دا هلته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړو دا اوس اماراتو کې چې کم لیک تیر شو آی ایل ټی ټی 20 نو دا و چې شاټونه هم ښه ولګېدل نو ورځې وا په یو اصطلاح ورته وایي ورځې وا نو هر خوا به څه وختونه شاټ به لګېده
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وایي غواړي چې د بومرا په څیر توپ اچوونکی یا بالر شي او د روهیت شرما په څیر توپ وهنه وکړي پر اختیا هم دغه څه دی غوښتل یا هم دغه څه فکر لري
د څه دا چې خپ دا خو خلک غلط پوي سوي ته خو ما اصل کې دا د څه ویلې دي چې روهیت شرما شو وختر دی ما خوښ دی په دې نسبانه چې شو وختر بولینګ دی ما چې خوښ دی جګر دغه بولینګ رن اپ هرڅو د څه روهیت شرما هم دغه بیټنګ چې کم ا ټیکنیک دی کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وي بیټنګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غواړي خوخیږي
ورسته په وختونه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په څلور توپونو در باندې څلور شپږیزي وهل شوې چې فکر یې نکید تبن د افغانستان ځوان نسل قدر قهرې دلې او چې له خلکو سره مخ کې دي چې در تویل او ترغیب با تاسو سوچ کاوه او دا راته وایي چې هغه لوبي نورسته څه ذهن ته درتل
واکن د افغان زې خووی زکه چې لوغړې پخپل هم خفای ټول لوبډل هم خفای بیا ټول وطن هوادوال هم خفای نو سخت خوې خود دې او دا هم دا خلق قوم تا توای کنه چې دا ولی د سیوسو ولی د سیوسو خو ټول کې ضروری او مهم شی دا غدا چې دینه به سړی زکړو کی او دا یو د دانه دا چې کرکټ دا د سی ډیر میچونه به مخ کې بیا هم راځي او د سی ډیر میچونه منګ به ګټو ان شاء الله خو سوچ او فکر ډیر ضرور دا کنه چې مثبت سوچ خلقو کی او خو سوچ باید کی نه دا چې زیاتره خلک تزاد تلاړ چی کنه آشه ډیر غلط طرف ته واړی زکه کدا ته سوچ کې زاد دا سلور شپګیز به ماو لگے دے کدا شر نه وی لگے دلې ما اته لس رنز وای دو لس رنز ور کړیو اخیره ور خو بیام پاتې او کریس کې سیټ بیټسمنانو دو بین بیټسمنانو ور کې دیش په اخیره ور کې پرسیو یعنی دو ور سړي رس رنز پاتیو یعنی کرکټ کې دا هر څه کیږي په دې خو ته به تر پويږي خو ذهن کې خو راځي سړی خفه بار بار خفه کیږي او سم چې کله کله راځي ز بیا هم خفه سم خو مهم شی په کرکټ کې چې کم دا چې دو شیان ډیر مهم دي یو اګنور کېدل اګنورنس یو کانفیډنس دا دو شیزونه لوبغاړی باید پرې نه دي ځکه بد ورځ راځي په هر چا باندې نو هغه بد شی نه ته باید اګنور کې او ځان کې کار کانفیډنس واچې ته څنګه خسې نور کنه نو دا مهمه ده
د لوبو له میدانه د ورزشی خبرونه مینوالو خبرونه مو همدلته بشپړ شو تر یوې بلې ونې مو په لوی الله سپارم
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه ایمیل ما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام وخت دی وخت صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړی او په کتابي بڼه چاپ کړی دی شغلی وخت په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو د نن سبا په ناروی کې اوسیم وخت صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده اماری زیکی چلورم او پینزم مشپاگم سنفی لیپ سرخود که بیا وم سنف پا کابل که ویده ده بیا میاتم نا دولسم پوری پا سرخود و لسوالی دی فاقلا لیسا که درس ویده ده. نو بیا پوانتون یو کال تاتیل و بیا چه شروعش بیا منگا پوانتون شروع که پا دو پندوسم کال که نو پا کابل پوانتون ده ساینس پوانزی ده مادن و جیالوجی پا سانگا که می درس ویده. نو زمونږ د پوانتون مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې په تخنیک په څلورم ملالې کې او په اول منزل د درې ملالې کې چا راډیو نیولې ولې کاغو چې کودتا نم خبر وو نو
پوانتون د کودتا د داوود خان د ظاهرشاه په ضد کړی
وو او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا و نو سبای دا خبر ما واورید چې انانسر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا کزما په یادی کې چې د څلورمې لیلې په دوه دیشمې کوټه کې ما په درې منزل کې ودا د درې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې و
کله چې دا غاک تاسو واورید چې کوره تاسو ویل تاسو دور ماسلینو چې په لیلې کې د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې بل دی چې خپل علایق په نظر کې ونی سي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر څو
او د وخت یو ټول خلک ویده وسه به شپک بجې یو د مې له غاړه باندې شپه باندې به مخ کې خو بیا ورسره چې خلک را پاتې ده او مونږ غلاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا له ورسره شکیلی شروع شو د لیلی نه هغه आवाज نه وشو شپه لا کو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم بیا داړو یو سات وسات او مست لاړو هغه ته پوانتون ته لاړو مونږ په ساينس پوانځي په اول منزل کې وو مونږ چې د غلطه یو د خوانو مستمینه د حکمتیار سره د بل یو سره او تاګول نمیدم هغه او د پرچم د بل یو بلاله کو چې هغه نو میلاد او ته د لغمان وو دوی باسو کپلې دالیس کې د ساينس پوانځي په عمومي هغه کې دالیس کې هغه دفاع کول او دا اتاګل ورته وی دا اتاګل نه بیا کمانډان جوړ شو دی ادم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګي د مرشو نو دی اتاګل ورته ویل چې ودیل د چستاسې هغه ویل چې موږ به وای تاسې دا دا سر وای دی نه را کا جګ شه دی د زاشان د شای کورانه نه د کتاس هغه دفاع کولای دا وطن د پرچمی او دی هغه ورته ویل چې تاسو موږ ویل تاسو سره شای کورانه کې دا و ثابت شو هغه بیا ورته وای نه وای موږ به بل کارمل ویل دي وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ موږ د شای کورانه کې مجل مجذب کړل نو موږ خلک هغه و خوانیان چې و زما پیادیږي چې د دوی هغه و خپه و
تاسې بیا کله پانزه ختم کو
پانزه خو می بس په دیس فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا براتم خو څلور کال مې پانزه وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه راته وویست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل تر پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د
وخت ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو د اووم کې موږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو موږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و موږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست و زمونږ په ټولي کې یو موږ شپږ کسه و په دې میز ته ناست و ډوډۍ مو خوړی او کې موږ و چې د بیروت نه راغلی و همدغه د اشرف غني دوی واحدي و دې خلکو هم صنفي و هغه زراعت نه فارغ و هغه مونږ سره و یو بل د طب ډاکټر و یو بل ډاکټر و یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل و څو کسان و خو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه هلته څه وکړم دا د ثور کودتا چې وشو د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وایستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
ولې دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و
کمونستان حکومت راغی شوروبیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وایستل نو زم بیا بلې خوا لاړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته و او روسي وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې بیا د هغې ځې نه زه خبر نه ومه چې زه منفق شوم جلابات یې رالېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرت و یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکانه اخیسته تل ون باندې مدني تیګه ده نو موږ راولي ګل او توګه سره چلته او ته دا شوکانه وته لو وري بیا چې بیرته ټول لمزه بیا زم من فک شو و ما بیا بس لاغې نه میزان په منډه راخلاص
دلیل دلیل څه و ولې تاسو من فک شوي
زه خو اصلا خبر هم نو ما چې زم من فک شوي ما سبا یو ته ما کارت وزارت مدن تروان ما چې ماته ملګری مختلفه وای وای څه چیرته دې مدن کارت وای او بچ من فک شي دی برو نو وای دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې ومه ده ځکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول وویل وای ته ژوندی هلک زه په غې کې ونیولم ویې ژړل. ما دې واده کې ولې ژاړې وای؟ مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوې له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوې په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه لاړم، راځم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب راغی، اوس دم ورسېدې مې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې مؤسسین له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاو، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، اووم سند کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی. داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د ترز دوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړ چې ویلواله که ته په چیرته د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نه و، زیادې مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپېدې، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوګیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما دا کله پخوانی و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنه، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې. لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخي. هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړ. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشهر کې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم وکړ، د ګچو په تیګه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې، د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، هلته بیا په هغه کې کار کاوه. د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ماته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک همالته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړ، شاه مقصود و تیګه باندې. باوزن نور شان معدني مواد هغې باندې مې راپور ولیکه، هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ. خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه، داسې وخت و، نه سوه و، داسې فکر وکړه چې نه سوه و اته اتیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې په خبر ته بیرته لاړې په ایران کې د سیمالمی کې شي وضعیت هم خو اقتصادي وضعیت به به هم اتمن خو ځکه چې رسمي مامور وې
البته مې خبره وشو بس مې چا سره راغی بس مونږ کو چیرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شي ویو نو البته مې دې په لمر نه وګړې و هغه بیا وظیفه پرې کړې و راغله او دغه هغه کې چې زه به بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هغه هم کار کاوه هغه سره مې باس راغی
په څه موضوع
تاریخ باندې باس راغی هغه ماته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ دی یو تحلیل دی تاریخ ده وایي دا خو باغ چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ دی وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړم د افغانستان د یو مملکت ته چې استیماتیان راغلی دی
بله
راغلی دی وخت تیر کړی خو بیرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نشم منلی
دې ته که راشو که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطع باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ بیا خو دلته په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ثناګل شیرزاد د دا اخبار مصادره کوي سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال مې دا کار سره کار کړی بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله خپله مې موسسه جوړه کړه دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه او غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه مې شروع کړم نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې په قندان نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګری بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو په 15 کالم دا کار وکړو دا تام راټولول دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښول کې یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شان و نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم کړ بله هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړ یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرور صاحب د خدای وبه هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیال غواړي ظاهرشاه غواړي داسې پوښتنې کړې وې هم هغې باندې مړم شو نو د هغې نه و اته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه د 1002 کسانو نه مې پوښتنه کړې وه دسب سروې وکړه هغې کې م نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفدار نه داسې یو سروې مې کړې وه او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي و ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د خو د نېشنل پارټي غړی و افضل خان هغه د یو بخې مړ ده هغه د چې په غونډه کړې و په خبرو کې هغه کار د شوې د طالبان شې پښتون دی به یې ننګ وکړو دا یو خبره ماته ډیره سخت ده تمام نه شو باندې تاسو لوک طالبان پښتون نه دي طالبان چې دي بنسټ پالي خلک دي دا د پښتنو نمائندګي نشي کولای. دا یو نشتلستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسې فرضاً 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفر خو د باسوادان څو کسان وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بې سواده خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. و مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، یو هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره. زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خوانه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وه. ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک را پسې را نغل هلته، د ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسیار دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړې، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته. د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتبې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک د انګریزي او ناروژني دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې وو، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د فراسیا پټک راغلی او د پاکستانه استاذ طارق راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار وو، دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، بیا مې د خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه، بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده. د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کو. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي. ما نه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چېرته به چاپ کړم. بل یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې ما لیکله خپله، ما بیا انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته، او بیرته انګریزي باندې مې ولیکو. څو کاله پرې تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپریږي.
هو،
یعنی کومې چاپونکي موسسې، نشاتي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده شدلې چې چاپي کې؟
نه، نو که دا چاپ شي په امازون ته ځي شي، داخل کې ولل ده، خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته جیک شي، کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي. که نه،
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم، دا به دونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د عادت لرم چې داود خان کودتا خبرې کوم، د وخته پاڅېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. همیش سبایي عادین ملایان لا ویلي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه.
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ.
ஷபை கூலா தில் ஒடி பரந்தே لال دې د مخ په پوا یا پلاس کې د سرو ګلو غونچه وي دا کړه چې وي